تولید 15 کارخانی وی جړې شوې دي. د هوایي ځواکونو د ځنګړي لوا په خبر پاڼه کې راغلی چې لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو د هوایي ځواکونو په همکاري په بکوا ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 کارخانی تخریب دي. په دې کارخانو کې 300 کیلوګرامه شیشه، 1.5 کیلوګرامه هیروئین، 40 کیلوګرامه مورفین، 1450 کیلوګرامه تریاک، 400 کیلوګرامه نوشادر او 500 کیلوګرامه کیمیاوي مواد د پولیسو لاسته ورغلي او حملته سوزول شوې دي. په هرات ولایت کې یو کس د نشه یي موادو د ساتلو او خرڅلاو په تور ونیول شو. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ګذرې ولسوالۍ د دشت سیمې د استوګنې په سیمه کې 25 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د یادونې وړ ده چې پولیسو په روانه اونۍ کې په هرات ښار کې د نشه یي موادو څو خرڅونکي نیولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نږدې 10 تورن کسان معرفي شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ رادیو ته وویل چې دې مرکز ته د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاق په تور وویشنیول شوي کسان معرفي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. خاغلی موحد وای چې په ورته وخت کې د دې مرکز محکمو پر څه د پاسه 10 نورو تورانو کسانو حکم صادر کړی دی.
په مجموعي ډول د یوې بهرنۍ خزي په ګډون 15 کسان د 25 قضیو په تور نیول شوی او د دې مرکز د ابتدایه او استیناف محکمو له خوا له څلورو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم شوی دی.
دا یادونه ورده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو تیره اونۍ د نشه یي موادو 10 قاچاق کوونکي له 15 څخه بیا تر 20 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد د قاچاقو پر مهال نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو په جلال آباد ښار کې د نشه یي موادو له خرڅونکو څخه 50 کیلوګرامه چرس او هیروئین نیولې دي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې 70 کیلوګرامه چرس نیول شوي چې په څلورو موټرو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی له جلال آباد ښار څخه یې د باندې قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل، دایکنډي او بغلان ولایتونو کې د نشه یي موادو څه د پاسه 10 خرڅونکي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل ښار کې د نشه یي موادو 9، په دایکنډي ولایت کې 3 او بغلان ولایت کې 15 خرڅونکي نیول شوي دي. له نیول شویو کسانو سره چرس، هیروئین او نشه یي ګولۍ هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې د نشو لامل مرګونه ډیر سوي دي.
باخونه ورس په ورس په داسې حال کې ډیریږي چې له نشه یي موادو سره زموږ مبارزه پڅه شوې ده. د هیروینو، کوکاینو، شیشې او نشه یي ګولیو د تولید له ډیریدو سره د خلکو د مړینې کچه هم لوړه شوې.
د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکه لرو.
مافیا هم کوشش کوي چې مونږ ناکام شو، خو مونږ هم تلاش داده چې باید دا پرې نه دو ولا نه انشاءالله چې مونږ بریالی یو. بریالی په دې یو چې مراکز ته مو د هغوی لاسرسی ډیر محدود، اما بهر له مونږ مراکزونو نه د هغوی موافقت ډیر ده. بیا
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هیروئ.
یاره کومندان صاحب، دله سورځې کېږي چې دې پوستې ته راغلی یم. هېڅ غوښه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا نه خوت یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې په هغه بله پوسته کې هره ورځ غوښه خوړله، چې اوس دې زموږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په نړۍ کې د نشو له امله د مړینې د ډېروالي خبر ورکوي. د دې ادارې مشر یوری فیدیدوف د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون ته وویل په نړۍ کې د نشي موادو کښت، تولید او غوښتنې سره سم د نشي موادو له امله مرګونه ډیر سوي، خو په دې برخه کې خدمتونه خورا لږ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل د محتاجینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې کمې سوي او دوی هڅه کوي چې د دې لږ سوو مرستو پر ځای کورنۍ سرچینې پیدا کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC له نشې موادو سره د مبارزې کمیسون د غړو هیوادونو استازو په ویانا کې دوه شپېته غونډه وکړه. د غونډې په پایل کې د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدیدوف وویل د احتیاط پراخوالي ته په کتو سره د نړیوالې ټولنې مسؤلیت نور هم زیاتوي. نړیواله ټولنه باید د نشې موادو د تولید مخنیوي وکړي او پرې نږدې چې نشې مواد بازارونو ته ورسیږي.
غاښونه ورځ په ورځ په داسې حال کې ډیریږي چې له نشه یي موادو سره زموږ مبارزه پڅه شوې ده. د هیروینو، کوکاینو، شیشې او نشه یي ګولیو د تولید له ډیریدو سره د خلکو د مړینې کچه هم لوړه شوې او د درملنې په برخه کې خدمات، روغتیایي مرستې او اجتماعي خدمات ډیر کم شوي دي.
په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او ملي امنیت شورا د استازو یو هیئت هم ګډون درلود چې مشری د بهرنیو چارو وزارت ماین ادریس زمان کوله. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتیریش غونډې ته وویل بازارونو ته د نشې موادو لیږلو او غوښتنې ډیروالی نه یوازې دا چې روغتیایي ستونزې را پیدا کړي، بلکې د ملګرو ملتونو سازمان انکشافي پروګرامونه یې هم ټکنی کړي دي.
By learning from one another and sharing experiences
leo bil sakhas dakra aw tajrubo sharikawlo la lari kawlay shu che bazaruno ta da nashayi mawad rasidal aw ghoxtana ra kam kro da gadawal amniyat prakh bashari haquna khwandi aw da insaan roghtiya wa satu razay che pakhpalo gadushmano amal wakro aw da nashayi mawad da makhniwi pa barkha ke la gatawro la ro charo tsakha kar wa akhlo
practices that work
kase ham da nali dirai koknar pa afghanistan ki karal ki gi che نشئی مواد دا محل 3.5 میلیون افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول ځانمن کړی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز لازادی رادیو سره په خبرو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو د کموالي خبر ورکړ. خاغلی فیروز وایي دوی هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې لپاره کورنی امکانات او مالی سرچینې پیدا کړي.
منابع مالی محدود است، کمک خارجی روز به روز کم شده میره و
مالی سرچینه محدود دي. بهرنی مرستې ورس په ورس کمیږي. دولت د دې توان نه لري چې په یوازې ځان مبارزه ورسره وکړي. موږ پر تنباکو باندې مالیات دوه برابر لوړ کړه. هدف مودا دی چې لدی لارې د معتادینو د درملنې لپاره مالی سرچینه پیدا کړو. موږ کولای شو چې لدی لارې په کال کې لدی شو څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو ډالرو پورې د روغتیا سکتور ته ځانګړي کړو. په دې ډول به وکولای شو چې د مرستو کمی جبران کړو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې رئیس د غونډې په پای کې لګډونوالو هیوادونو څخه وغوښتل په مالی او تخنیکی برخو کې د لهغو هیوادونو سره مرستې وکړي چې د نشې موادو د تولید او استعمال لستر ګواښ سره مخ دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځنګړ خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
محمد ایاس تر نه کوچ په نړۍ کې د نشې موادو لعمل د مرګونو د ډیروالي په اړه راپور اوروه. اوس په افغانستان د عامه روغتیا د وزیر مرکه اورو. په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشې موادو لعمل زیانمن شوي دي. په دې زیانمن شوو خلکو کې 4.5 لکه مستقیم متعدین دي چې په سلو کې 10 ماشومان او په سلو کې 8 ښځینه متعدین دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دومره ډیرو متعدینو د درملنې لپاره د عامه روغتیا وزارت او نه دولتي ټولنې روغتیايي مرکزونه کفایت کوي؟ ولې په ځینو ولایتونو کې دا ډول روغتیايي مرکزونه نشته؟ آیا د معتادینو د درملنې لارې چارې عصري او ګټورې دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک د افغانستان د عامه روغتیا له وزیر فیروزالدین فیروز سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په افغانستان کې احتیاط په کومه درجه ناروغي کې ګڼل کیږي؟
معتاد مونږ هم ناروغ وایو، مونږ باید لکه انسان غوندې ورته کومک وکړو او مجرم په سترګو ورته ونه ګورو. او مونږ د منټل هیلت یا د صحت رواني او روحي امراض تلاندې دا پدیده سره مبارزه کوو او تداوي کوو.
په هیواد کې تقریبا څه د پاسه د 3 میلیون په شاوخوا کې کسان په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول نشه یي مواد کاروي. دا چې ویل کېږي چې دغه موجوده مرکزونه د درملنې لپاره کفایت نه کوي، په دې برخه کې تاسو څه پلان لري؟
که مراکز ته افزایش ورکو، تر هغه وخته پورې چې لاسرسی مواد مخدر ته اسانی، کرل بیخی عام وی، قاچاقی که ټول صحت بخش ټول بسترونه دوی ته تخصیص ورکو نتیجه نه ورکی. باید د سرسای سره مبارزه وشي او کش سره مبارزه وشي او قاچاق سره. یعنی صادقانه که مون بستر تعداد نورم ډیر کو که لاسرسی ورته اسانی اصلا نتیجه نه ورکی.
موږ وینو د کابل په ښار کې په مختلفو ځای کې دغه مواد خرچي کې که څه هم له دې سره مبارزه کول ستاسو د کار یوه برخه نه ده، بلکې خو ستاسو کار ټکنی کولای شي. آیا په دې اړه تاسو له اړوندو ادارو سره همغږي لري ورسره په دې اړه خبرې کړي؟
اول خو افغانستان کې دا کرل کېږي، بل قاچاق دلته سته. حتی مریضان وایي چې صاحب ساقي مواد مخدر مونږ ته رسوي، خلک کوای سي چې ژر په آسان او په ارزان واخلي. دلته د پولیس نقش ډېر اساسي ده، دلته د قانون تنفیذ ضروري ده. داخلي وزارت سره مو خبرې کړي، سید همکاري وجود ده، هغوی تعهد داده چې مونږ دې پدې سره مبارزه کوو. خو ما تر اوسه هم داسې مؤثر نتیجه لاسته نه ده راغلی که دوی توجه و نکی صورتی که چه دا پا دی سر مبارزه و نشی خصوصا دسترسی سر تداوی نتیجه نور.
تاسو ویل چه تداوی دا احتیاط چه دا باید خپل خواه بی، خو مغ کل کل گورو چه یو غط گروپ جی 225 کسان پا زور را طوله فینکش دیوری دا چه ولی کوی تاسو؟
من خصوصا دا کار پا جمعی که کوو. اگه څوک چی کور نلری، د شپې په هوا آزاد پات کیږي، خلک مر سره کومک نه کوي، کورم نلری، مونږ دا یو انساني مسولیت او اسلامي مسولیت ترته غنو. او جمعه کې دا کار کوو، په دوبه کې مونږ دا کار نه کوو. دوبه کې څه کوو؟ مونږ هغه سره کار کوو، ورته وایو چې داوطلبانه تشویقوي، ترغیبوي چې دوی راسي ځان بستر کی او تعهد کی چې تداوی کیږي، دې لپاره چې جلوګری وکړو د مرګ او همزمان ورته کومک وکړو دا کار کوو.
متوازن پرمختګ یو اصل ده، خو زموږ د راپورونو لمخې په ځینو ولایتونو کې لکه مثال په ډول په روزګان کې او په نورستان کې، په دغو ولایتونو کې هلته د معتادینو د درملنې لپاره روغتونونه نشته. تاسو دغه ستونزې ته په کومه سترګه ګورئ؟
اول خوف داسې نه ده چې هلته معتاد نشته، اما تعداد نسبت نورو ولایتو کې هم په روزګان کې هم په نورستان کې دوی تعداد کم ده. بل خبره دا ده چې نږدې ولایتو کې دوی ته زمینه مساعد شوی چې دوی باید راست تداوی شي، اما مانان دا نه ده چې روزګان یا نورستان د افغانستان ولایت نه ده، خلق حق نه لري. اوس هم هغوی ته رسیدگی په گاوندی ولایتو کې کی د روزګان مریضان معتادین مونږ راوړو قندهار کې تداوی کوو، او د نورستان راوړو کونر او جلال آباد یا لغمان کې تداوی کوو.
ځینې خلک غریب دي، هغه د معتاد وړلو لپاره دومره توان نه لري چې له روزګان څخه په لسګونو کیلومتر لري قندهار ته راوړي. څه فکر کوئ چې دغه روزګان خلک غټ مشکل سره مخ نه دي؟
دا خو بدون شک، اما عدالت چې وخت وایي هر څوک چې نیاز یې ډیر ده هغوی ته باید تول. مثلا کابل کې په میلیونو معتاد دلته شته، باید تعداد مراکز همی او روزګان هم ضرورت ده. د سعیده چې منو چې هغوی هم حق ته ورته باید جوړ کړو، هغوی ته مشکل ده. ما تر اوسه 2-3 مکتوب وزارت مالیه ته ورکړي چې کومک وکړي، که وزارت مالیه مونږ سره همکاري وکړه خو هغه د جوړو، که امکانات نه وو بیا نو پالیسی داده چې نورو مرکزونه نه یو شی کم کړو، روزګان ته توجه او نورستان ته توجه وکړو.
نړیوال مرستې هم مخ په کمیدلو دي، په خاص ډول د احتیاط درملنې په برخه کې. تاسو خلکو ته د ښه خدماتو د رسولو په برخه کې له کومو پروګرامونو څخه تاسو استفاده کوئ تر څو بل اخره دغه نیمګړتیا چې د نړیوالو مرستو د نشټوالي په صورت کې رامنځته شوې ده هغه نیمګړتیا پوره شي؟
هر څوک چې تل ژوند کې دولت مسولیت لري چې هغوی ته باید خدمات وړاندې کړي، خو منابع ډیر محدود شوی، خارجي کومکونه کم شوی. دومنګ پروګرام داده چې په هغه شیانو کې چې منفي تاثیر لري صحت ته باید تکس ور باندې معرفي کو، لکه تنباکو یا سیګریټ. مونږ دغه تکس د چند کړي، هغه تکس سات تر وړو چې خلکو ته کومک شي. دا یو بل فیس مو معرفي کړي، هغه خلک چې توان لري چې پرداخت وکړي دا غوین اخلو، هغه څوک چې پرداخت توان نه لري هغه ته باید ورکو. دا یو ښه تجربه ده. دریم کار داده چې په تیل یا هغه شی چې په صحت ته مضر لري هغه ته باید تاکل، لکه خوږی، شیرینی، پپسی، دا شیان دوی کې تکس معرفي کوو. دې لارې نه پیسې پیدا کوو او صحت ته تخصیص ورکو. بل کار چی که او هغه داده چی شفافیت او مؤثریت خدمات یا د اجراءات وزارت کی دا هم سبب کی چی کمک کنندگان تشویق شي او خپل کمک ته ادامه ورکی د لار نم کوای شو چی د خارجي کمکونه ادامه او لړۍ وساتو. دغه پروګرامونه دي چې مونږ کوای شو چې سکتور صحت ته مالی منابع پیدا کو او خدمات ته ادامه ورکو.
ډیرې متعدین له درمنینې وروسته بیرته نشو ته مخ کوي. ډاکټران وایي چې د دې اصلي علت یا یو له عواملو څخه نیمګړې درملنه ده. څه فکر کوئ په افغانستان کې د غروانه درملنه آیا رښتیا هم نیمګړې ده او که نیمګړې وینو ولې مونږ نشو کولای شي د نړۍ غوندي یو ښه درملنه د متعدین لپاره وړاندې کړو؟
تداوی رژیم چې مونږ استفاده کوو دا یو انټرنیشنل او ستاندرد رژیم ده. نور ایوادو کیم دغه سید زمون گاونډیان هم دا کار کوي او غربي مملکتو کیم درې میاشتې هغه دواګانی چې غوي ورکی مونږ مرکو. خبره داده چې اول د خپل رژیم یعنی هیڅ ځای کې سلفی سده ماسر نه ده. دوم خبره داده چې مریض لته جوړیږي جامعه ته تقدیمیږي بیا غرازی ورته ساقي یا مافیا یا څوک چې دا خرسي یعنی لاسرسي دا میو بل مشکل ده. څوک چې تداوی کیږي باید ورته برته کار پیدا شي جامعه کې دوباره مدغم شي چې دا کارم افغانستان کې صحیح نه ده. حمایت لږ ده خلک ورته په مجرم سترګه ګوري نه د انسان په سترګه او نه مریض په سترګه. او بل خبره دا ده چې د دې معاوضه یا بل دوا ده ورته میتادون وایي دغه معرفي شوی هغه څوک چې موتاد ده میتادون ورته ورکوي او چې ژوندی ده میتادون اخلي. میتادون تاثیرات ډیر ښه ده مؤثر ده مریض دوباره فعال کیږي مریض دوباره اجتماع ته ګډیږي.
تاسو ته میتادون خبره وکړه آیا د شي پروګرام تاسو لرئ چې بالاخره یا دا په افغانستان کې تولید شي او یا هم خلکو ته دا عام شي او ځینې په اقتصادي لحاظ کمزوري خلک هم له دې څخه استفاده وکړي شي؟
تجربه داده چې باید میتادون 100% باید استفاده وسی او بل ملکو کې میتادون تداوی مروجه ده. خو د دولت پالیسی میتادون په ضد ده. مونږ غواړو چې دا پالیسی تغییر ورکړو با وجود کې مونږ یو سمال پایلوت پروژه شروع کړی میتادون سره مونږ چې وینو نتایج ډیر ښه ده. اصلا خود خبره داده چې مخالفت خلک چی ده هغه وایي چې دا یو سنتټیک یا تصنعی دوا ده مواد مخدر ده دا ولی تاسو معرفي کوئ؟ مونږ جواب داده چې مواد مخدر بد شی ده دا هم بد ده. خب بین بدتر او بد راځي یو انتخاب کو او دا کوشش کوو چې مونږ افغانستان کې مروج کو.
تاسو سموده مخ کې د کورنی چارو وزارت څخه د پرچون پروشانو پر ضد باندې د مرستي غوښتنه کړې و. دا په داسې حال کې ده په جنو درملتونونو کې هم طبي نشئی درمل خرچیږي او ځینې معتاد کسان لږ څخه استفاده کوي. په دې برخه کې تاسو مبارزه څنګه؟
دا نه ردو چې د مونږ یو درملتون دا کار نه کوي. خود هر چیرته چې شراب خرسیږي تابلیت کام خرسیږي، هر چیرته چې پودر خرسیږي تابلیت کام ورسره ده. او دومنګ دواخونو کې شراب مواد مخدر خو نه خرسیږي. نو معنا داده چې یوازې دواخانه نه بلکې نور منبع هم دي چې تابلیت کا هغه کوي. خود مونږ تلاش داده چې دواخونو کې کنټرول لرو منظم نظارت اوربانی لرو که څوک داسي کار وکړي سخت مجازات کیږي.
د وقایې په برخه کې د احتیاط څخه د مخنیوي په برخه کې پروګرامونه شته.
وقایې داده چې باید خلکو ته د ازرار معرفي شي د میډیا لارې نه د مسجد لارې دا کارونه وکړي. خوب کفایت نه کوي باید دا نورم پراخ شي او بل مبارزه باید جدي شي د لاسرسۍ لپاره د کرل لپاره او د قاچاق لپاره. سرچینه یې کرل دي سرچینه یې توزیع ده سرچینه یې لاسرسۍ ده. دغه چې بند شي نو هېڅ دلته ضرورت نشته چې مونږ پیسې خرچ کړو دلته بستر جوړ کړو.
د شراپورونو موږ لروشي د درملنې ځینو مرکزونو ته په پټه باندې نشئی مواد رسیږي. آیا په دې اړه تاسو کوم راپورونه راغلي دي او کراغلي وینو تاسو په دې برخه کې څه اقدام کړی؟
مافیا په هر نحو کوشش کوي چې خپل کار وکړي خصوصا د موږ په فنکس کمپ کې یا زربستری شفاخانه کې. بعضی واقعات مو هلته پیدا کړي چې د مریض پایواز د پایواز په توګه راغلی داسې کیسو نشته خو مونږ ورسره برخورد جدي لرو سارنوالي ته معرفي کړی. که دې پدیدې سره مبارزه ونه کړو نو د مونږ تداوی او تلاشونه چې روان ده بیا بې نتیجه کیږي. خو مافیا هم کوشش کوي چې مونږ ناکام شو خو مونږ هم تلاش داده چې باید دا پرې نه دو.
تر اوسه پورې کوم طرف بریالی ده؟ تاسو که مافیا
ولنا انشاءالله چې مونږ بریالی یو. بریالی په دې یو چې مراکز ته مو د هغوی لاسرسی ډیر محدود ده اما بهر له مونږ مراکزونو نه د هغوی موافقت ډیر ده. بیا
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس د ډرامې ور دی. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو یو قومندان د شپې په تیاره کې لخپلې پوستې څخه لیري په یو دشت کې کمین نیسي. یوه شپه وروسته یوه رڼا ویني چې د دوی خواته راځي. دا چې پولیسو چاته کمین نیولی په دې سپېره دشت او نیمه شپه کې رڼا د څه شي ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاره قومندان صاحب، دلا سورزی کیږي چې دې پوستې ته راغلم، ایز غوخه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا نه خوت یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې پاغه بوله پوسته کې هر ورځ غوخه خوړله، چې اوس دې زمونږ خورانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
که هر ورځ مو نه خوړله، هفته کې یو یا دوه ځله مو خو غوخه خوړله، او هغه هم ښه ډېره.
د پولیسو ډوډۍ هر ځای یو ډول وي، نه پوهېږم چې تاسو ته غوخه له اسمانه راتله او که مو په غرونو کې د پسونو ښکار کوو.
چې په واره د پسونو ښکار پیدا کیږي، ولې سړی بې ضرورته غرونو ته پسې ولاړ شي؟
ته خو موږ ته هم دا د ښکار چل را وښیه، غوښو ته نو د چا زړه نه کیږي زوروره، په غوښو پسې زموږ هم سترګې ووتلې.
قومندان صاحب، ما او تا خو یوازې په پولیسو کې نه دي سره پېژندلې، د ماشومتوبه سره پېژنو او ښه خواږه انډیوالان هم یو. له تا به یې څه پټوم، موږ په هغه بله پوسته کې چې وو هر هفته یو یا دوه پسونه هم حلالول.
نو پیسې مو له کومه خوا پیدا کولې؟
بس نو په تاسې به خدای د پسه غوښه نه وي خوړلې. د چا پوسته چې د نشئی موادو د قاچاق د لارې څنګ ته وه، هغو به هم لوبیا خوړل.
زه خدای یو کال کېږي چې دلته راغلم، تر اوسه خو مې نشئی مواد نه دي لیدلي چې څوک دې له دې ځایه څخه تیر کړي.
ته نه یې پسې ګرځېدلی که نه، نو همدغه لاره چې د دې پوستې مخې ته تېره شوې ده، زموږ د پخواني پوستې مخې ته هم تېره شوې ده. لکه چې ته په چل نه پوهېږې. او قومندان صاحب،
بس دغسې وبوله، هغه سندره ده چې وایي مینه د ښکلو څنګه کیږي ما ته چل نه راځي، بس ما ته هم د قاچاقو نیولو چل نه راځي.
ما بیا داسې فکر کوی چې ته له قاچاقبرو پیسې نه اخلې، ځکه داسې خوارې ما ته داسې صادق ښکارېدې.
نه بابا، صداقت له کومه شو؟ هر سړی خپل جیب ډکوي. جیب
چې داسې ده، نو بیا ما ته اجازه راکه، هم به مو نسونه ماړه شي او هم به مو جیبونه تاوده شي، وروسته به یې تا ته هم چل در زده کړم.
والکه ته ټوکې کوې او که رښتیا وایې؟
رښتیا درته وایم قومندان صاحب، ته مازې ما ته اجازه وکړه، بیا ما او کار سره پرېږده.
عجیبه ده، زه د پولیسو قومندان یم، تر اوسه مې د نشئی موادو کوم موټر نه دی نیولی، او ته وایې چې داسې مزې مو کولې.
قومندان صاحب، دلته هم ښکار شته، خو بس لږ خواري غواړي.
سلام جانه، خبره ډیره موږ ده وه، سپینه خبره وکه.
خبره دا ده چې هر ځای د پولیسو پوستې وي، نو د قاچاقبرو موټر هلته نه تیریږي، په شاوخوا دښتو او شیلو کې تیریږي، او هغه هم د شپې له خوا تیریږي. او قومندان صاحب،
ښه نو څه ته ګورې؟ راځه چې کمین ورته ونیسو.
بس سمه ده، نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وختي ده، وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
قومندان صاحب، هغه د موټر سکل راغی.
خامخا یې نشئی مواد را بار کړي دي، کنه نو په دې نیمه شپه په دې سپېره دښته کې څه کوي؟ دا خو لار هم نه ده.
قومندان صاحب، موټر سکل والا را نژدې شو، اوس به یې نو را وګرځو.
سمه ده،
ودرېږه چې ونه خورېږې.
هم چې ونه خورېږې، کنه ولاړم ته.
دا ولاړم صاحب، ولاړم.
دا په بوجۍ کې دې څه شی را بار کړي دي؟
قومندان صاحب، دا غنم دي، غنم.
ته موټر سکل ودروا او دې خو ودرېږه.
ته ودرېږه، زه وګورم. ها ها، دا غنم دي. پر موږ دې بیا خلانو ګمان کړی دی، تاریاک دې را بار کړي دي، بیا وایي چې غنم دي.
قومندان صاحب، خیر دی، تاریاک تاسې واخلې خو ما پرېږدئ.
چپ شه، خبرې مه کوه، د تاریاکو قاچاق کوي، بیا وایي چې ما پرېږدئ. څوک چې د نشئی موادو قاچاق کوي، زه یې زندان دی، زندان.
تاریاخو دې ولاړه چې ولاړه، ته به هم زندان ته ځې.
خیر دی قومندان صاحب، ما پرېږدئ، وړو وړو بچیان مې دي، په کور کې د روزي پیدا کولو بل څوک نه لرم.
نه هېڅکله دې نه خوشې کوو، ته په حرام روزي ژوند کوې، باید خامخا سزا ووینه، خو د زندان اندازه د په ما پورې اړه لري.
زندانی کیږي خامخا، خو دا چې ته واړه واړه بچی لرې نو یو مرسته درسره کولی شو.
څه ډول مرسته قومندان صاحب؟
د نشه موادو د قاچاقو سزا د نشه موادو په اندازې پورې اړه لري. که یو کیلو درسره وي نو یو کال زندانی کیږي، او که تر یو کیلو ډیر وي بیا نو تر لس پنځلس کالو پورې زندانی کیږي.
نو زه څنګه وکم؟ زما تاریا خو پنځوس کیلو دي.
غم مه کوه، موږ یې چاره در ښیو.
اوس د موږ له یو کیلو تاریاکو سره خبریالانو ته ورښکاره کوو، او بیا د نشه موادو خاصې څارنوالې ته سپارو. خو ګوره، که د خبریالانو یا څارنوال ته وویل چې زما سره پنځوس کیلو تاریاک راسره و، بیا به نو کلونه کلونه په زندان کې.
بس سمه ده، ورته وایم چې همدا یو کیلو تاریاک راسره و.
ګوره، که دې ویلي وو چې پنځوس کیلو تاریاک راسره و او نور پولیسو پټ کړل، بیا به دې خیر نه وي، موږ ځان خلاصولی شو، خو ته به ټول عمر په زندان کې پاتې.
نه ولې به وایم، لیونی خو نه یم. تاریاک دې ستاسې بلا واخلي، خو مقصد چې زه له زندان څخه ژر راخوشي شم.
غم مه کوه.
سلام جانه.
بلې قمانه صاحب.
موټر راوله، او دا سړی له موټر سایکل سره یو ځای موټر ته پورته کړه چې پوستې ته بوزو.
په دواړو سترګو قمانه صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی، باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.